سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنيکي چارو په سم بلختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کړ وایي له پاکستانه په سلګونو زرو افغان کډوال ځکه سلکیږي چې پاکستان لخ چې افغانستان لخ خپل خوري د پاکستاني سختريزو وسلوالو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور لمخي خغلی کاکړه نن په خبري کانفرنس کې دایره کړی ده. هغه ویلي افغانان په پاکستان کې په ډیرو ځان وژونکو بریدونو د پاکستاني ځواکونو سره په نښتو او د طالبانو له راتګ وروسته په دې هیواد کې په نامنیو کې ښکېل و. د کاکړ په خبره وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه شپېته سلنه ډیر شوې دي. کاکړ زیاته کړې د اکتوبر له پیل راهیسې څه باندې 2,000,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستن شوې دي. د پاکستان د موقت حکومت د دې څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنگزي له پاکستان څخه د بیا افغان کډوالو ایستل ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی و. د بشر په بخښنې سره د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د پرونی چاودنې په اړه د بشپړ او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سهشنبې په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلی دي د کابل په دشت بچي سیمه کې د دې خونړۍ چاودنې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ټلګرام چینل د دغه برید مسؤلیت اخیستی. ریچارډ بینټ چې په ویلي دي چې په یو میاشت کې دا دریم برید دی هزارگان پکی پنخکیگی. پا کابل که ده تالیمانو ده منی قماندانه ویند خالی زدران پخبل ایکس پانا لیکلی دی پا ده چودانه که وطن وجل شوی او شل نو رو تا پیاندی. اغا هم در انگویلی دی چه ده پیخ پارا ده دوی پلتنی روانی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته او مخکې له هغې په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعګانو پر جماعتونو او د هغوی پر استوګنو او همدارنګ سیمو د تیرو ډیرو حملو مسؤلیت هم داعش منلی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 3,000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دي دې ته په پام چې زلزلې د دغو خلکو روغتیایي تاسیسات ویجاړ کړي دي. دې صندوق د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د خپلو مرستندویو شریکانو د بسپنې پر مټ سیمې ته په بیړني ډول د 38 طبي وسایلو لیک تنظیم کړی دی. یونیسف ویلي دي وروستۍ زلزلې په ټول هرات ولایت کې د بو سیستم زیانمن کړی دی، خو د روپۍ ټولنې د بیړنۍ بسپنې پر مټ به په 500 ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو کې د اوبو او فاضلو اوبو تاسیسات ترمیم کړي چې 14,000 کسان به له پاکو اوبو څخه برخمنه و. د 500,000 کسانو د ښې حفظ الصحې امکاناتی برابر کړي دي. د اسرائیلو پوځ وایي د غزې په ترنګ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکی او یو شمیر وسلوال وژلی دي. اسرائیل په کلابند شوي غزې کې په وروستیو هوایي او ځمکني بریدونو کې د سختریزو تر ځمکې لاندې د تونلونو شبکه په نښه کړې ده. غزې چې د سختریزو وسلوالو یو پیاوړی مرکز دی، د اسرائیلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابند شوې ده. د اسرائیل پوځ ویل ځواکونه یې د دغه ګرمیشت خار زړه ته پرمختګ کړی دی او حماس ویلی دی چې وسلوالو یې اسرائیلي ځواکونو ته ډېر تلفات راول دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې جګړه دویم میاشت ته داخله شوه. د ملګرو ملتونو چارواکو هڅې زیاتې کړي دي چې په سیمه کې د کړاوونو د کمیدو لپاره په جګړه کې بشري وقفه رامنځته کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټروډو وایي لوبډلې یې تر اوسه د دې چانس لري چې د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. ټروډو پرون له استرالیا څخه د افغانستان له ماتې وروسته خبریالانو ته وویل تمه کوي چې له جنوبي افریقا سره په راتلونکي لوبه کې افغان لوبغاړي نیمه پای لوبې ته برخلیک مشخص کړي. ټاکل شوی ده چې افغانستان بل سبا د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 8 لوبې کړي، 4 ګټلې او 4 بایللې دي. تر اوسه د دې لوبو کوربه هند هیواد. جنوبی افریقا او استرالیا نیمه پای لوبه ته وتلی دي او د څلورمې لپاره د افغانستان، نیوزیلند او پاکستان ټیمونه د وتلو چانس لري. درې وړو ټیمونه تر اوسه اته امتیازونه لري. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې بر سره په خبرونه کې واورې چې د پاکستان موقت حکومت ویلي هغوی له پاکستانه ځکه افغان کډوال باسي چې د طالبانو حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. دا شوې د پاکستان غوښتنې ونده له افغان یا د طالبانو له حکومت څه وي وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په کابل کې پرون 14 شوې وه د دغه 14 د قربانیانو سره مو په راپور کې خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وړاندې ولرو. همدارنګه د هغو ماشومانو په اړه باندې چې له پاکستان افغانستان ته راغلل وراره ول شوی دی درته جزئیات لرو.
سه مدرسو کې ول دا عمر پلار په خبر نه یی چې دی وړی دی د مدرسو زې ماشومان راپورته کړ د سکولونو نه راپورته کړ کم چې د پوسټلونو یا په مدرسو کې اوسېدل.
ولې کېږي چې په دغه ماشومانو کې ځینې پاکستاني ماشومان هم افغانستان ته راول شوي دي. بل پلو هغه ماشومان چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي پوښتنه کوي چې په افغانستان کې ورته د ښوونځي چانس برابر شي.
سلور سیم کې وامه ارسم زده وو بیا حکومت راتوایل وای ولار سي تاسو غانیان یې
نور مطالب هم شته ملتي عمر.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه ده. پاکستان موقت حکومت صدر اعظم وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا بیا واکمنۍ دروسه په د هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې شپې تسلنه زیاتوالی راغلی دی. انور حلق کړه په خبري کانفرنس کې ویلي په دې بریدونو کې چې د ټي ټي پی غړو د افغانستان د خاوري په کارول سره په پاکستان کې تر سره کړی شاوخوا 2200 خلک کسان وژل شوی دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې ترهګریزي پیښې شپېته سلنه زیاتې شوې دي چې په پایله کې د پاکستان 2200 وګړي وژل شوي دي. د پاکستانی رسنیو په حواله نوموړي نن د نومبر په 8 نیټه یو خبری کانفرنس په وینا کې ویلي چې په څه باندې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې دغه بریدونه د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پی لوري د افغانستان د خاورې په کارولو تر سره شوې دي. انور الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې یو شمېر افغانان هم شامل وو.
خودکش حملو مې ملوث افراد مې
په ځانمرګو بریدونو کې 15 تن افغان اتبا هم شامل وو. د دې ترڅنګ تر اوسه د پاکستان د قانون پلي کوونکو ادارو سره د تراګرۍ ضد عملیاتو په ترڅ کې 4 شپې افغانان وژل شوي چې دا ټول حقایق افغان چارواکو ته معلوم دي.
نو موري زیاته کړ چې دوی افغان طالبانو ته د ټي ټي پی د غړو لست ورکړ او د غشاني ورسره په دې اړه پښپړ معلومات شریک کړي خو طالبانو تر اوسه په دې برخه کې مثبت اقدام نه دی کړی. د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم همداشان په افغانستان کې د طالبانو حکومت څخه غوښتي چې باید په دې هیواد کې مشټول پاکستانیان چې په پاکستان کې په ترهګریزو حملو کې لاس لري ژر تر ژره ونیسي او دوی ته یې وسپاري. انور الحق کاکړ د خپلو خبرو په پایله کې وویل یو شمېر طالب چارواکو د پټوکو غیر ضروري غیر مسؤلانه ګواښونکي او ګمراه کوونکي څرګندونې د خوشینه وړ دي. نوموړي په دې اړه وویل
افغان رحمان رهنماو
د یو شمیر افغان چارواکو لورسته او څرګندونو وروسته د تروریزم د وروسته او پیپو زیاتواله نه واځي دا چې بې معنی نه دي بلکې د پاکستان د دولت اندېخنی هم تاییدوي.
د یادونه ده چې یو شمیر طالب چارواکو له پاکستانه د افغان کډوالو د اجباري ستلو په خبرګون په دې وروسته کې تندجبه کارولې ده. لدې ټلې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباسانیږي د لړم په 15مه په کابل کې ویغونډې ته په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پاکستان حکومت چلند ظالمانه وبللو. نوموړي وویل دوی په دې برخه کې له ډېر زغم کار اخیسته او په ټوکوي که د پاکستان حکومت خپل چلند بدل نه کړي دوی پاک سلامت ته اړ شي. خدا چې څنګه سلامت جزئیات ورنکړل د طالبان حکومت وایي زبی الله مجاهد د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي خو تر دې مخکې د طالبان حکومت تل ویلي چې د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي چې پاکستانی چارواکو ته پکار ده چې د تورونو لګولو پر ځای د ډیپلوماټیکو لارو د سیمه ییزې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره لاس پکار شي. د سیاسي او پوځي چارو په احمد خان اندړ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د دوی یو غیر ډیپلوماټیک کړنل افغانان هیڅ کله هم د نورې وادونو په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي بلکې دا دوی دي چې پا په نړۍ کې توریزم د مور په نامه یادیږي او تل د افغانستان په کونی چارو کې مداخله کړې دي. موږ غواړو چې د پاکستان حکومت دغه راز تهمتونو ته نور د پای ټکی کړي.
پاکستانی چارواکو تر دې مخکې هم د دې هیواد په نام نیو کې هلته د میشتو یو شمېر افغانانو د ښکېلتیا تورونه پوری کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهره همدا نننډرې د دې لامل شوې چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو باندې کړې تنګ کړي. د انور الحق کاکړ په ټکو د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو د وروستي مهلت تر پای ته رسیدو وروسته له 2.5 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو، بشري سازمانونو او د طالبانو حکومت نادلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کابل کې د تیرې ورځې 14 چې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې وڅنډه پکې وژل شوی او شل نور ټپیان شوي خبرګون راپارولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ د دغې پیښې د عملانو د پیژندلو ورسره د حساب لپاره د یوې بشپړې شفافې څېړنې غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل په دشتي برچی کې د تیرې ورځې حمله چې مسولیت یې دایښ وسلوالې ډلې منلې بیلابیل خبرګونونه راپارولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زه د دې پیښې د عاملونو د پیژندلو ورسره د حساب لپاره د وی بشپړې شفافې څېړنې غوښتنه کوم. ریچارډ بینټ په خپل ایکس شبکې لیکلي دا په 13 یوه میاشت کې د افغانستان په هزارتو کمو دریمه خونړۍ حمله ده چې مرګ ژوبل اړوي. په دې حال کې په خواني افغان ولسمشر حامد کرزي دغه حمله غندلې او پر خپل ایکس باندې لیکلي دغه ترهګری زکړنه بشر ضد جنایت او لټولو انساني او اسلامي ارزښتونو سره ټکر کېده. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبد الله عبد الله هم په خپل فیسبوک پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي په څرګندولو سره ویلي چې د ملکیانو په نخ کول په کلکو ټکو غندي. تیر ورځ د نومبر په 1 ماخام شاوخوا شپږ بجې د کابل ښار د دشتي برچی په سیمه کې د ولسی وګړو د سپرلیو په یو کاستر موټر چاودنه وشوه. د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران رسانه او تویل چې په دې پیخه کې وته نه وجل شوی او شل نور ټپین شوی. د اسلامي دولت ډلې دایښ خراسان اڅانګ د یماق په نوم د ټلګرام په چینل د دې پیخي مسولیت منلې. د طالبانو حکومت د دغه پیخي د ترنګوالي پاړه جزئیات نه دی ورکړي خو عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې د پیخه د مقناطیسي ماین د چاودنې لامل رامنځته شوی. دوی دا کوي چې په پیخه کې د تلفاتو شمیر لوړ دی. د پیخي یو عیني شاهد چې په دې پیخه کې د کورنۍ یو غړی هم وژل شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته ویل
وختي کې انفجار شت مور نه ماندن پیش بریم دفتن
کله چې 14 نو وسو مو یې پری نه خو د شو نه دی سو طالبان راغلل خو مو غولي دل سي کاستر یو هلې او پسې بل موټر ټونس هم اوراخسته دواړه موټر اوراخسته وجد تیر خراب او زه فکر کوم سي تلفات ډیر زیات وو. مطمئن يم سي تر شلو کسانو شهیدان دي
قرار شاید 20 نفر شهید بشه.
دی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی امنیت خوندې کړي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په خپل ایکس پاڼه د پیغام په خبرولو سره ویلي چې د یادې پیخي یو شمیر ټپیان د غروختون ته وربل شوی خو دقیق شمیر یې نه دی پډاګه کړي. دا په 13 یو میاشت کې په افغانستان کې دریمه پیخه ده چې په کې افغان شیاګان په نخ کېږي. د 13 اکتوبر میاشتې په 26مه د کابل د دشتي برچی په پولیسوخته سیمه کې په یو ورزشي کلب کې چاودنه وشوه چې لامل یې د طالبانو د حکومت د شمیرو لمخې څلور تنه وژل شول او نه نور ټپیان شول. لدی وړاندې د همدی میاشتې په 14مه د بغلان په پولی خمری خار کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیاګانو په یو جماعت خونړی چاودنه وشو چې لګ تر لګه 25 کسانو ته مرګ ژوبل واړوله. د دې دواړو پیښو مسولیت هم دایښ ډلې خراسان اڅانګې منلی وو. د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې دوی په افغانستان کې دایښ ډله ځپلې خو دغه ډلې د ګواښونو او حملو په اړه نړیوالې اندېښنې د پخوا په شان لا هم په خپل ځای دي.
ازادي رادیو تاسو زمخه که د ازادي رادیو نورې د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو او مدافع وکیل وايي افغانستان ته د بې کورنۍ او استنه کړ شو افغان مشمان شمیر تر هغه ډیر دی چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پاړه ویلې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر نویلی او د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و مشمان ل خپل کورنۍ او جلا شوی افغانستان ته استول شوې دي. تفصیل سره کا کړنور
د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون له دې بیان وروسته چې د پاکستانی چارواکو د نوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان خپل کورنۍ او جلا شوی او افغانستان ته سول شوې دي. اوس په کراچي ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي د دې ماشومانو شمیر له وو کسانو زیات دی. منیزا کاکر د چاشمبی پورس ازادي رادیو ته وویل
دا وخو هغه کسان دي د کوم چې دوی یاد کړی دا خوسی رپورت شوی دی د سي دي سه مدرسو کې ول دا عمر فلر په خبر نه سي دی وړي دي د مدرسو زې ماشومان راپور تکړه د سکولونو نه راپور تکړه کوم چې د پوسټلونو یا په مدرسو کې اوسېدل
خو هغه کاکر دوی ته دقیق شمیر پاړه څو نه ویل. د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون پرون له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد وکړ. د کمیسیون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ وای افغانستان ته پستانو کړل شوی او ماشومانو کې یو پاکستانی ماشوم هم شامل دی. نو موږ د دغه ماشوم د پلار ویډیو هم ازادي رادیو سره شریک کړي چې هغه پکې وای محمد روف یې نوم دی او د وزیرستان اوسیدونکی دی. نو موږ په دغه ویډیو کې دا کوي چې زوی یې په ټلیفون ورسره خبرې کړي او افغانستان ته ستون کړل شوی دی. محمد روف په دغه ویډیو کې د پاکستان لو حکومت غوښتي چې زوی ورته راستون کړي.
پولیسو هغه وهلې هم دی او له جیب څخه یې 5000 روپۍ هم اخیستي. له هغه سره زما د هویت کارت عکس هم و او پولیسو ویلي موږ هیڅ هم نه مني.
منیزا کاکړ وایي دا مهال د کراچي په زندانونو کې هم تر اتیاو پورې افغان ماشومان بندیان دي چې په خبره یې تر 9 کلونو پورې ماشومان هم پکې دي. په ورته وخت کې د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان کنسلګری سرپرست وایي پولیسو له 100 ډېر داسې ماشومان هم نیولي او زندان ته اچولي چې کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو. عبدالجبار تخاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دوازده کودک کی تو بود که یو دولس ماشومان داسې و چې عمرونه یې لس کلن یو لس کلن او دولس کلن او دوی افغانستان د زده کړو لپاره راغلي وو لخپل سرپرست سره دوی نیول یو بندیان کړي موږ د وکیل لاره هڅه وکړه د هغوی کیس اوس خلاص شوی تر اوسه نه دی استول شوی خو یو څو ورځو کې لیږو وره هم د می اکشن روز می فرستیم د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي.
د پاکستان د بشر د حقوقو کمیسیون په خپل حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره به عزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 2 نیټه له دغه هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي چې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته اوړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وو ډلې په توکیو کې د دورزنی غونډې په پای کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه باندې د اوربند غوښتنه کړې. تفصیل به درپور کړو.
د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو یاد جی و ډلې لوړ پوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې خپل ګډ دریځ اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې په توکیو کې د دې ډلې د ډیپلوماټانو د دوه ورځنیو خبرو وروسته نن خبره شوې، ل خپل ځان د اسرائیل د دفاع د حق ملاتړ شوې او غوښتنه شوې چې په روانه جګړه کې د بشري وقفه رامنځته شي ترڅو د غزې کړېدلو ولسی وګړو ته مرستې ورسول شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل
د جی وو وزیرانو په دې اړه چې اسرائیل له ځانه د دفاع حق او مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي څو د نړیوال بشر دوستانه قانون سره سم د اکتوبر د 8 بریدونه بیا هیڅکله تکرار نشي، موږ یو ځل بیا پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د هغه اقداماتو په اړه ژور بحثونه وکړل چې پر اساس کولای شو په سیمه کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ووایو. موږ ټولو په دې سلا وکړه چې یو بشری وقفه به موږ د فلسطینی ملکی وګړو د ساتنې لپاره مهمو اهدافو ته ورنږدې کړي.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایتالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې ویل شوی چې ټول اړخونه باید لخند پرته ملکی وګړو ته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیايي خدمتونو، تیل او سرپنا په برابرولو کې د بشري هڅو ملاتړ وکړي او د بشري چارو کارکونکو پریکړه چې اړو کسان ته د مرسته رسولو په برخه کې ټول سیمو ته لاسرسی ولري. پایله مکه همدارنګ د حماس لخوا د اسرایلی برمتو د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په 1 حماس د اسرایل پر جنوبي خارګوټو په بریټ کې له 1400 زیات اسرایلیان وژلو، شاوخوا 240 نور یې غمل او هغه یې ځان سره غزیته یوړل. د حماس د روغتیا وزارت تیر ورځ وویل چې په غزه کې د وژل شو شمیر له 10000 تنو واوخت. د ملګرو ملتونو په ګډون مرستندوی ټولنو د غزې چې له 2 میلیون زیات کسان پکې ووسی بشري وضعیت ډیر خراب بلل دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل تر اوسه د بشري وقفې لپاره د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي او بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اسرائیل پوځ نن وویل چې د غزې په ترڅنګ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکی او یو شمیر وسلوال وژلي دي. اسرائیل په کلابند شوی غزه په روسي او هوايي او ځمکني بریدونو کې د سخت دریزو د تر ځمکې لاندې د تونلونو شبکه په نخښه کړې ده. غزه چې د سخت دریزو وسلوالو یو پیوړی مرکز دی، د اسرایلي ځواکونو لخوا بشپړه کلابنده شوې ده. د اسرائیل پوځ ویل ځواکونو یې دغه ګڼ مشت خار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویل چې وسلوالو یې اسرائیلي ځواکونو ته ډیر تلفات اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ل پاکستان څخه کندهار ته راغلی افغان کډوال د خپل ماشومان لپاره د زده کړو د امکانات برابرولو غوښتنه کوي. تفصیل لسمی په دې راپور کې ورو.
نه کلم یعقوب د پاکستان په کراچي شهر کې لوی سوی او هلته تر څلرم ټولګي زده کړې دي، خو اوس هیواته پر استنیدو هیله لري چې زده کړې بیرته پیل شي.
کراچي کې ویل په قائدآباد کې څلور سیم کې ومه ارسم از دور بیا حکومت تراتو ال ویلار سیه تاسو غانیان اسلامي امارات څنګه غوښتنه ده چې موږ بیرته دلته سکول وایو.
د یعقوب پلار سدوزی وای هیواته د راغلو کډوالو د ټولو ماشمانو زده کړی پر نیم حال پاتې سی او د طالبانو حکومت باید د دې ماشمانو د پاتې زده کړو د بشپړې دوه لپاره زمينه برابر کړي.
بلکان چې دلته ویني د مازو د شل داسې نور کوچنیان د سالته مکتبونه په نیمای کې پاتې سوي دي، څه زده کړې کړي دي پاره زبه کې اوس هم خبرې کوي چې کتاب دیال باندې اوس پاتې سي خدا به داسې ولاړ سي. او کله دې سره دلته اوس اسلامي امارات حکومت خلک له کوشش وکړي یو د مکتب یو زمينه ورته برابر کړي بیرته د مکتب یو چې د مکتب نه ځای کیږي.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د معلوماتو په اساس د افغان کډوالو لپاره د زربلا جل د پایت رسیدو ورسته د کندهار سپین بولد کاوتور حمله لاري شاوخوا 300 زره افغان کډوال هیواته راستنسوي. د راستنسو کډوالو له جملې یو شمیرنجنی وای د پاکستان په شونیز مرکزونو کې تر لمړنی او منځنی کچې زده کړې کړي او هله لري چې پات زده کړې بشپړي او د پهانتون تر کچې ورسوي.
ما ورې سکول مدرسه ویله پنځم کلاس پورې موویل وس دلته موږ په سرا واخسته د وزوام سماته دلته نورم پڑھاوه کې دلته نور مدرسه سکول راته وای.
ما دوی سپاره د قرآن شریف پاتوې پولیسان ورڅتي ماچر اسوځس.
په اینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان قاری منصور احمد حمزه وایي له پاکستان څخه د راغلو کډوالو ماشومان ته د زده کړو زمينه برابروي.
د پوهنې وزارت ټولو راستنیدونکو افغان کډوالو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې د راستنیدونکو کورنیو ټولو هغو ماشومانو ته چې په پاکستان کې تر یو ځانګړي ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هیواد په ښوونیزو بنسټونو کې د دوی د تعلیمي سوي مطابق ټولګیو کې د زده کړو زمينه او په دې برخه کې هر ډول اسانتیاوي برابروي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په داس حال کې د راغلو کډوالو ماشمانو ته د زده کړو د زمینی برابرولو ژمنه کوي چې د تیرو شاوخوا 2 کالو راځي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. طالبانو د غراز انجنونی له پوهنتونونو راګرځولي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د غوي پر کار بندیز لګولي. د راغلو کډوالو شزینه ماشمان ویر لري چې د نورو ملنونو افغان جنو په چیربه د لوړو زده کړو به برخې پاتې شي.
و موریدل چې له پاکستان راستنیدونکو کډوالو خپل ماشومان ته خوندې غوښتل، بل پلو په هرات کې بیا خلک وایي چې لویری ماشومان خوندې وتنځي. تفصیل په راپور کې
د هرات یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د زلزلې د ویرې له امله ماشومان خوندې وتنځي. د هرات اوسیدونکو او د دوو ماشومانو پلار محمد وایي چې لور او زوی د وروستیو زلزلو له امله سخت ځپل شوي چې خوندې ته له تګ څخه هم ویره لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو انجلۍ چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي ښوونځي ته نه ځي. د ورځې یا شپې زلزله کېږي، خو دوه ورځو راهیسې زلزله نه ده شوې. دوی ویرېږي او ښوونځي ته نه ځي، ښوونځی یې پرېښی دی.
هغه ده هم وویل چې په زلزله کې د کور د ویجاړېدو له امله دوی اوس هم تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي او د خپلو ماشومانو د ټپونو د درملنې لپاره یې هېڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات د ښوونځیو یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې له وروستیو زلزلو وروسته په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري د پام وړ کمه شوې ده. هغه وایي
زه د یو ښوونځي استاد یم. زه هره ورځ وینم له هغې ورځې چې ښوونځي پیل شوي تقریبا د دوشنبه وه چې څومره عقرب و چې ښوونځي پیل شول، خو ولې زده کوونکي ډېر کم ټولګیو ته راځي. ممکن درې یا څلور زده کوونکي چې نهایت و یا اته کراشي، ځکه چې پر دوی ډېر منفي اغېز کړی دی او دغه راز د دوی پر کورنیو هم اغېز کړی دی.
هم برو فامیلا والدین وینا خو مرسته کوونکو مؤسسو وخت په وخت په خپلو راپورونو ویلامیو کې د هرات زلزله ځپلو ته د رواني روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. د دې ډلې څخه د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او د یک شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی روغتیایي ټیمونه د هرات د زلزلې 2015 قربانیو ته د صدماتو په څنګه کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. له زلزلې ویره نه یوازې په هرات کې د ځینو ماشومانو بلکې د یو شمېر لویانو په ذهنونو کې هم ځای لري. د هرات اینچل ولسوالۍ د نوابت کلي اوسیدونکی رحیم بخش وایي د دې سیمې ډېری خلک په رواني ناروغیو اخته دي. هغه دا ادام کوي چې د طالبانو له حکومت او بنسټونو څخه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شاوخوا 90% خلک سرګردان دي. له زلزلې څخه د وختو زیانونو له امله په رواني ناروغۍ واخته دي. د خلکو کورونه نړېدلي دي. دا سیمه له 500 تر 600 کاله مخکې جوړه شوې وه. ټول کورونه یې نړېدلي دي. هغه کورونه چې نړېدلي نه دي هم د ګټې اخیستنې وړ نه دي. موږ بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو او اسلامي امارات څخه لرې پاتې شوي یو. هیچا موږ سره مرسته نه ده کړې او نه هم چا زموږ پوښتنه کړې ده.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش د کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو اداو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. بلخوا په افغانستان کې د خوراکي توکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د څنګ مشرې هیس یو ویلي د یاد سازمان په ایکس پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې په هرات کې د زلزلې له لومړۍ ورځې څخه یې د مرستو رسول پیل کړي دي. هیس یو ویلي ده هم وویل چې ډبلیو ایف پی خلکو سره د لا نورو مرستو لپاره 23 ملیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې ویلي
موږ پلان لرو چې په اوو میاشتو کې د خوراکي توکو په برخه کې له 130 کسانو سره مرسته وکړو او د هغوی ژوند جوړ کړو، خو د دې کار لپاره 23 ملیونه ډالرو ته اړتیا لرو. زرګونه افغان کورنۍ اساسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د هرات یو شمېر زلزله ځپلي ماشومان د زلزلې له ویرې ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د نه تګ خبره داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې د 1402 تعلیمي کال وروستۍ میاشتې تیریږي. کلونه وړاندې په همدې وخت کې زده کوونکي د کلنۍ ازموینې لپاره چمتووالی نیولی و.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو زما سلامونه ومنئ. زه د کندهار خبرې کوم. زموږ د موږ مکتبونه دلاله کې زه خپله د اووم چوکۍ څخه فارغه. موږ ټوله شر د افغانستان بې سواده پاتې کېږي. بیاتمن زورین موږ مکتبونه اله کې وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته زما سلامونه ورسوي. د پاکستان چې د اسلام مجرمینو سره ظلمونه کوي ټول نړۍ داسې چوپ پاتې ده. څوک نه ورته یاسې دا ولې داسې ظلمونه کوي. مخکې چې به افغانستان کې ماز یو خبره وه ټولې نړۍ به کغېده، ټوله میډیا به کغېده. نن پاکستان ته هیڅوک دا نه یاسې دا ظلم د سره عام ظلم دی. دا مجرمینو سره په دې یخ کې در په درې په خپل اشتمنې سیوا غیژن وګرځوله. نن میډیا هم چوپ پاتې ده، ملګري ملتونه هم چوپ پاتې دي.
نظامی دشی معلومه کی مشخصه کی اپل اورات په پارا کی او یو دریور التناس و د طالب په سفره په مخ وو هغه پر پورته شو بس یو سفر د طالب وو دغه نو ورسته چې تا نظامی سره ویلای دی نو ورته چې تا نظامی وی درشی به د اوغسیون مو ته څه پیژندل چې څنګه سره یو څه کوي دا یو خوښ لطفا اسلون ته ورسه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی بینی مای تراو رسیدو پا دی برخی که در تا ده زهر و کاروان پروگرام لرو خود در حقی وران دی لند خبرونه. د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق ککړ وایي له پاکستانه په زرګونو افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان له خپلې خاورې څخه د پاکستاني سختدریځو وسلوالو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي ککړ نن په خبري کانفرنس کې دا ادعا کړې ده. هغه ویلي افغانان په پاکستان کې په ډېرو ځان وژونکو بریدونو د پاکستاني ځواکونو سره په نښتو او د طالبانو له راتګ وروسته په دې هېواد کې په نامنیو کې ښکېل دي. تر اوسه طالبانو دغې څرګندونو ته لمن نه دی خودلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ په کابل کې د پرنوی چاودنې په اړه د بشپړو او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سهشنبه په خپل ایکس افغاني ټوټر لیکلي د کابل په دشت برچی کې د دې خونړۍ چاودنې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د دغې برید مسؤلیت داعش منلی و او طالبانو ویلي و چې په دغې چاودنې کې وطن وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف ویلي د هرات 3400 زلزله ځپلې بیړنۍ روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون په خپل لیک شبکې افغاني ټویټر لیکلي دي ته په پام چې زلزلې د خلکو روغتیایي خدمات تاسیس ویجاړ کړي دي. د صندوق د ډنمارک د برنوي چار وزارت په ګډون د خپلو مرستندویو شریکانو د بسپنې پرمټ سیمې ته په بیړنۍ ډول د اتیا ټنه وسایلو لیږد تنظیم کړی دی. د اسرائیلو پوز ویلي د غزې په تړنګ کې په هوایي بریدونو کې د حماس وسلوال یو جوړونکی او یو شمېر وسلوال وژلي دي. اسرائیلو په کلا بند شوې غزې کې په وروستۍ هوایي وسپکنیو بریدونو کې د سختدریځو ترځمکې لاندې د تونلونو شبکه په نښه کړې ده. تر اوسه د اسرائیلو حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې د وژل شوو کسانو شمېر تر 10,000 اوښتی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر 13 میلیونه ډیر متادین د ذهني ګډوډۍ له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قربانی کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوه شمیر 9.5 میلیونه تر رسیدي.
په خپل راپور کې به ووري چې درملو ته نه لاسرسي د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و نشه یي مواد مې د درمل پر ځای استعمالول.
دا چې د کوم ډول نشه یي موادو پرېښودل ستونزمن کار دی او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشه پرېښودل اسانه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډیر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
نو زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږو چې کار درته وښیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلویښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څیړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر څلویښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې تر 40% ډیره شوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډیروالي کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشه یي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسېږي. د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدې مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډیرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشې موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیورو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیورو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډېر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید د ذهني ګډوډۍ او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهني ګډوډۍ پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځنه سم خلاص وله
ادواده د تاریخ را کده چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت په بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیولو مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادی خزی چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشئ موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشئ موادو څخه کار اخیستل او نشئ موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د اعتیاد اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی خواهد.
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمل موتاد شوه چه ده پخو ده درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرد. میرمن لطیفه اوست ده بامیان ولایت ده موتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چه نشپ ریگ دی. ده شپک مشتیمخ که هم پا دی روختیهی مرکز که بستری شوی وی خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشئی موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بیرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشئی موادو له زیانونو نه خبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې په دې اړه داسې وایي.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدي له ډاکټرانو او نورو کارکونکو څخه خوښیم. موږ ته د درې شیان چمتو کړي، لومړی تلویزیون، دوهم ورزشي وسایل او دریم درمل. دا ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه چې په هغه باندې مصروف اوسو.
سر خیاطۍ ګلدوزۍ هم مصروف
بشه. شپږ دېرش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. د هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشئی مواد استعمالول، له همدې امله معتاد شوه. رحیمه چې د بامیان ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلی وایي چې د نشئی موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې معتاد شي.
تبرمی سر درد کوا او یا با می پرزلت درد و نشهی مواد می دی در مل پرزای استمال اول جان می او سر نرم او ملایم کیده
نرم ملایم کده.
د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبری او د نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیر بیا خزینه معتادینو د ډیریدو اصلي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یونما مشرې میرمن روزا اوتونبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 50 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتونبایا په وینا له دې زیانمن شوو خلکو څخه 1 میلیونی خزي او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې دی او مرکز او مسؤل چې نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي.
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي، له همدې امله خلک نشئی مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشئی مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د خزینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د خزینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په بامیانو ولایت کې د خزینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کرم منگا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پریښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پریښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پریښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پریښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو احتیاط یو ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډي او تر څنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغي ته مشکله ده او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پریښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادات، د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کېدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پریښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پریښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پریښودل او د هغه د پریښودلو له کبله رامنځته کیدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکاري په طریقه مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پریښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پریښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغیرات په انسان کې راولي او دغه تغیرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره دغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کېږي، له تداوي لري پاتې کېږي، هغومره درملنه ستونزمنه کېږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کېږي، ځکه د وخت په تېرېدو د انسان په دماغ کې هم تغییرات راځي د مخدراتو له کبله. تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کېږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کېږي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاته شو دی اعراضو یا دی صحی ستونزو له کبله چې په اول ورځو کې یو معتاد تر مسته کیږي، په اکثره صحی مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بې خوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدی شي. او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تیره شي؟
که چیرته خپله یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپله روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د اعتیاد د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافي معلومات ورکړل شي، اعتیاد ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي. او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې دا یوه جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تېرېدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرن اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتبم چلاشیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لار پمڑی کی نو مور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو ل زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان ونی زخ پرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساعت د سهار ل شپه وڅخه بیا د ماخام تر شپه وو بجو پوری په لنډو چپو 29 او 25 مترو او د ماخام ل شپه وڅخه بیا د سهار تر شپه وو بجو پوری په 12.5 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې فرید یو بیوزله ماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لې وشتمن سړی سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خوشتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي،
دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سواری تر پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چه خار والا خار والا، کله چه موتر دک شو بیا ما تلاس افغانی را که.
پلار دی چه کار کوی؟
پلار نلرم، پلار می مرشوی دی.
مکتب وای؟
هو تر غرمی پوری مکتب وایم او بیا تر مخام پوری دغه کار کوم.
نو پا دی کار که دورازی چو افغانی گتی؟
بس کله چلویخت و کله پنزوس افغانی گتم.
نو پا دی پیسو مو دو کور گزاره کیگی؟
نه گزاره مو نیکیگی، خوب چه دودی پری کیگی.
زما سره کار نکوی؟
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مې کوه.
ښه سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، ستړی مشی هلک، ستړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی ښه یم.
فریده بچیا، دا زموږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د ده سره کار کوو. اجی صاحب، دا هلک فرید نومیږي، ډیر تکړه هلک دی، نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
اجی صاحب، دا هلک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وی اجی صاحب درته ووایي.
بچیا زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره؟
بله حاجي صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر ته لاشي کوم؟
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشي کوم، که شي نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها دا دې وګوره.
استاد په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
زدا لاهو پزم
زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغسی سپچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی رنا وزری متړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گخینا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی